خبریږي، خو دا وخت د شپې 9:30 د پاموکړی خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده. د یوناما مشرې که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبي مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه، خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو پنځوسو فرمانونو له کبله زیانمنې شوي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خنډ سره مخامخ شوی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي وو چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي. پوز په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د یو وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته سره وکړه. پوز وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یو قمندان په ګډون درې تنه مشکوک تروریستان ووژل شول. د پاکستان پوز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د مرکزی اروپا څو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څېړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین د غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د چک جمهوریت، هنګري، پولانډ او سلوواک یا سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي، ځکه د اوکراین صادرات د دې هیوادونو پرتله ارزانه دي. د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي. په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند کیرالا ایالت ته ورسېده. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د روانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبه له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنګلادیش سره وي. په دې لوبو کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتر چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وای.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدې شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکی ناست ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله د ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژي کې وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وای تر ناوخته د پبجی په نوم یې ویلوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوال یې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له 10 بجو یې پیلوم. د شپې تر 2 یا 2:30 بجو لوبه کوم. سهار 10 بجې راپاڅېږم. بیا 12 بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت د لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي. په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي. یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي. نه یې د ورځنیو او کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي وایي ډیر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري ځان ته کاروبار ولري هیڅ وخت گیم نه وایي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره دا خو ټول ماته معلومات شه وروره کاروبار نه لري کور کې بیکاره وي وروره یو صرف درس وایي نور تمامه روز گیم ته ناست وي. زه خپله هم ګوره گیم وهمه که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده گیم زیاتر وهي نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي وروره د درس نه هم د هر شی نه سړی باسي. فقط دومره وکړي چې د ورځې 1/2 ساعت یا 1 ساعت گیم ووهي زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده د پیسو زیاده د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي خوب یې نیمګړی وي. د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي دی به وروسته پاتې کیږي.
دا چې ولې ځوانان ویډیویي لوبو ته ډېر تمایل لري پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب که لومړی دا راته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیایي هیوادونو کې دا لوبې کوي. 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي خو اکثریت برخه یې ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي په ښه کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري څنګه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند خو عملا کرکټ نه څکوي نو دی د ویډیو لوبو لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابل دلایل لري د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوبته تر څنګه په دغه لوبو باندې پنګونه ده د دې لوبو ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي د سره سي دی چې مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوبي خوښوي دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبته ډیر جذبيږي
مننه دا چې ډیر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري خو په ټوله کې کسړې راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبت او زیات دي مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي خلک غواړي ځانته یو مصروفیت یو ډول تفریح پیدا کړي غواړي لنور خلکو لاغه کاری ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خپګان سره لغ لري وسیږي او کای له واړي کو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په دې څه مصروف کې هغه تشویش او درد او خپګان او هغه ستړیا ډول را پکې یا په ځینې مهارتونو وړول کې سره مرسته کوي د مثبت تاثیرات کې پرسکې څوک پایلوټ ته نو غواړي دې ویډیو لوبل لري هغه مهارتونه نورم زده کړي څوک ډاکټر د ویډیو لوبي کې د تیبي نور ټکنالوژي سره بلدي کې او یا هم مثلا نور دغه سیار خون لري خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات وشل سو لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوبي کوي عملا کار کوي نو د ویډیو لوبي کې خو څوک د ډیر ودو ساتن لپاره د ناستي له دولسو دو سترګونه کار اخلي نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتانل دل کې نو هغه دی غي درد او ځین وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کې سیدی ته په ود محاله کې ځین ستونزې پیدا کیږي رواني تاثیرات به دایې سي خلک لټولن لري کېږي یو ډول هغه عملی اړي کې سیدی لنور خلکو سره لري ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لږه است کېږي انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتمونه کاری دل هغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي د دې په کرکټر په خوې تاثیر کوي ممکن هغه کې ځین شان لکه جنگ او جګړه ویني تو یو لودا ډیر عادي ویني هغه دی په عملی ځبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری یي عملا هغه رول لوبوي بد رفتار تر کېږي په عملی ځبن کې نو دغه منفي تاثیرات دي خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمن نه وي
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي نو بدلی لارې کومې دي مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي بل کار او مصروفیت نه لري نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي
خو به دا وي چې دی هغه لوبي څه کوي نو هغه وګورئ لوب مثلا د څه لپاره ده که جنگ ده نو خو هغه زما پر ځوندو کرکټرو فکر باندې منفي تاثیرات لري یا که مثلا نور لوبي دي کوي نو دا فکر دی چې هغه دی له کار ځوند مهارتونو سره مرسته وکړي که پرسکه څوک ډاکټر ده نو هغه دغه ویډیو لوبي وګوري څنګه د طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دی نه انستال بي ځکه یو ځل کې انستال کی څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې تر اخلاص کی نو تر ډیره د پوري غانګیزې درونی ده چې څوک ولا سي دی لوګو نه راوګرسي کی بدل پیدا کړو تر ډیره د فزیکی لوبي اړیکې ناسي ولاړی مطالعه تر نیو مهارتونو زده کول کله د ست ویډیو لوبو بدل
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د خوانځي په محل درس نه زده کیده دا چې ولی له دی یورو
یو د مکتب فشار د سونو یو د کورس وځي بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلاړه ډارې دلو سم جواب نه سم ورکوله شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلاړه ته کې نه استل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نه استل چې مزدا هغه هم دی اده وته بیا وهل به ټکول به نو مې مراد باندې کې خود است تغییر ور به بیا سی کورس تلل د زړه مو کورس نه کې سی کورس تلل سی مکتب ته
دا وم ټولګز د کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرام بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی یوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه الته نو ټوای چا ځنه وي خو ته نه وایي دا څنګه زده کنه سیس دادی هم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لار سی بیا ټول در ځای دی و سم نام زړه توري استاد نام به خزرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده، چار خواته کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو زی داخلي دی، باید هغه کار وکړي. دای باید لوبي وکړي، د لوبي په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي. که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلی ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي، بل باید هیڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدیر و مخته کیږي. هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو کورنۍ وته دند به کتل، هغه به هاپرین را کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو. تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو. دغه
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا غدي هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چیرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چیرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چیرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې او ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي.
د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بله دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده، یعنی د هغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي د دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو دسره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دې هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته راموړو. دی نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي،
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د اروا پوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی یې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بالاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داخله نکاح نه، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زهر دخول القبر، وایي اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ لپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دا ده چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلي لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسي اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې په صحیح پونه وسیږي. نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې د دوی ګډ ژوند ته خینه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات ډیر غالب دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړای، هغه نه سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی، د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
موسیقی
دل غلی ډک شه عاشق الله خانه لکه چې د همت مصیبت نه تر پوزې رسیدلې
یاره چنار ګله څه درته وایم پر اختیا چې د مصیبت نه مې اور اخیستی نه پوهېږم چې څه ورسره وکړم
درنو اورېدونکو دا چې همت مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کرلی د هیلو وړانګې راډیو ډراما کې د ازادۍ راډیو له څپو مهیره وای
د هیلو وړانګ راډیو ډراما د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ.